د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړه. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9 سلنه ته رسیدلی دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پاوز وایي د وسلوالو سخت دریزو په ډزو د دوی 2 افسران وژل شوي دي. پاوز نن په یوه بیان کې وویل ځواکونه یې بېګا شپه د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریزو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوز د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له 13 شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 20مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 12 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حمله د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوې دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ همکاري فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې بېوزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بالا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخور کفایه کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. یو وخت مخکې دفتر نه مونږ رخصتي وکړه، ډېر لپاره چې مونږ فرمایش نه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکو او 15 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربان ورزو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلارې نن اعلان کړه. یونما ویلي دا تګلارې په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومت ولې او جنسیتي برابرۍ مسائل رنګاړي. په دې اړه نور تفصیل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای ولا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي دانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د وسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. طالبانو هم دا شان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلارې نن اعلان کړه. یونما ویلي چې دا تګلارې درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومت ولی او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې متری پوښتل دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخیرنه د 2018 نه تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دغه پلان یا تګلاره په چوکاټ کې د افغانستان سره مرستې کوي تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي، نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټوله موخه ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغه سو اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
تکاسبخوالو امیدواره یم چې یوناما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیستی، بیا دا شی جوړ شوی وي. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوی لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، به پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلسې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې، به بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات د ملل متحد نه فنډ یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کړي که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او درېمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي، چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بسته خبره بیا. یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپل او ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډیرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولار دی متکیدی، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګری ملتونه خپل تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ول دل چې په مرستو په کاشه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملل متحد. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړینې مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوی دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ماښامونو د ملاتړی او ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانیدلې چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلې له دې شمېر یوازې 345,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 1 سلنه خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې دې ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول او یا یې خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لامل یې ماشومان په شدیدې خوار ځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوار ځواکۍ شوي. د زرغونی په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوار ځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي.
بس دا ډاکتران وایي دا سوي تغذیه ده، یا د وینې میکروب دی، د کولمو میکروب دی، زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي. بله مزاره په چاودلې د غریبانان خلک یې په خدا که په کول کې دا قدر م درلوده چې ما سې وخورو کفایه کړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي، د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی، هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان د یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10,000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال، د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چنج آف د ورلډ د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د ده په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی اوږدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی اماني وایي چې هیله لري یو ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا، د سږکال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼې د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې لور څو ورځنیو پراخو اعتراضونو او نارامۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو ولس کلن زلمی له وژل کېدو وروسته پارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د ښاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرلپسې شپو په مخه د تاریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصله ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسا کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسا کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له یو ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د مسجد وژلو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنډ کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اور لګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اور وژنې کارکونکو ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اور لګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځیدلی چې د اور لګیدنو کې د لکتر لګه 150 هدف خاروالی او نور دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونه بندې شوي او له کبله یې 4000 کسان وزګار شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار یې په لمنځه تلو دی، ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او له دې عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید د یوې کارخونې مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
کله چې امارات راغلی ده مونږ کار رکود مواجه شوی دی. مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره څلورویشت پنځهویشت کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی، ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. اوس کارګران مونږ سره اته کسان یا نهه کسان پاتې ده. دې اختر کې یو هفته مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو، کارونه نه وو.
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونه مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وايي د خرڅلاو د کمیدو له امله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی.
زماتري کارخانه د دولت کم توجه هي د لاسه د ماده کارخانه او تر څو په دغه ماده کارخانه او تر څو د داخلي تولیدات ایته د اورست تر بلې د باندې په حالت پیشرفت کې اوسې نه په حالت پسرف کې باندې ګمرکې چې د چین د ایران د پاکستان مالو کم ده هغه هم ډیر به کیفیت مالو نه افغانستان ته وردی. نو فعلا دا سم چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه پوچې ده د چین او د ایران د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي.
د کابل د بوتګندونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او لچین ایران او پاکستانه د بوتانو واردول د وطني بوتانو د بازار د خرابې دول عملونه بولی. د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامی د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوتګندلو شپږ سو پنځه دېرش کارخونه فعال وي.
په تیرو دوه کلونو کې څباندې درې سو پنځوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی، څباندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډیری له وطنه د باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه درې سوه کارخونې فعالې دي. معنا دا چې دا درې سوه فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري.
د ښاغلي جامی په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم راکم شو. د بوټانو د کارخونو د مالکانو د ستونزو مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له وین عبدالسلام جواد سره مطرح کړه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګندلو له صنعت ملاتړ کوي. د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې چپلۍ د ښځو ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونه شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي. هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلی دی. د دې خبرونه د اوریدو لپاره د ساعت تر پای پورې ووري خو له هغه مخکې د وړی عبدل هغه کار دی چې لګ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بے وزلی او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې دې سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګیډې د مړولو لپاره وړی اوبي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچه کم ده. مرزیه د خپل دوه اولادونو سرپرست صدوي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل تیروي. مرزیه وايي وړی عبدل آسان کار نه دی او وخت غواړي. دا وايي په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او یو سل څلوېخت افغاني ګټي. د مرزیه په خبره په دې پیسې د کور خرچ نه کیږي.
وړی رانو په تاریخ اړو بل کار نشم کولای، د سکار کابل کې پیدا کیږي ام نه زه هم ناروغ یم. یو یا 2 کیلو وری په تاریخ اړو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی، ډیر وخت نیسی.
د مرزیه کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوه کوچنیو ماشومان پالنه او روزنه هم ده. مرزیه یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپل اولادونو سبق ووي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور می وکلنه ده زوی می ته کلنده خوانځي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري دوی خوانځي ته ځي.
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزیه کې سمو اوریده چې وړی اوبي د خپلو ماشومانو د ګېډې د مرولو لپاره د ستونزمن کار ته اوګور کړی ده. د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15:25 اونیز بس پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ تګلارې اتره نن اعلان کړه. یونما په یو بیان کې ویلي دي چې دا تګلارې له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړی توبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې وسلنې ته رسیدلې دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرستې وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې ویل ځواکونه بیګاش په د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوي. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان TTP او د بلوچ بلتون پالو په ګډون نورو سخت دریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د مخکنیو حملو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته یو سلو شپېته کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو ولسکلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکمپالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نور اقداماتو په تور ونیول شول، د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځ د یرغل په وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو 15 دقیقې د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13مه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې ده یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایدن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي او دوی په تیرو دو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په یو راپور کې ویلو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو شمیر چارواکو د بایدن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوی ځواکونه دي. البته دا خبره د لنګ شوی جمهوری نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړی ده. دغه راز د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګری زد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د بایدن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمیر پخوانیو سیاست والو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې د جو بایدن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي او ویلي کې اسلامي امارت د امریکا غلام وي تر تعزیراتو لاندې بنوي رسمیت به حکومت پیژندل شوی وی او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورتنه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو ملمنو سره چېړو د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو ملمنه دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډیر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوی ده نه ده ځپل شوی او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغیز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې راګیر و او چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر شلو کلونو کې د شاوخوا شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده. تاسو د څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې پر اختیار د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری تاسو درانه جنرال صاحب جلیلی همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند هاته او حرکت وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي ځکه دا غوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پخې وستلو او په کور دننه سیاست خوخوي او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. کوم ګو تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وټلو تاریخ کې تذویر شو دغه مسأله د اوباما لراتګ مخکې کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشری ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ. افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ. د خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم از د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات تر سره کړم. داغه اساسي هدف او لوی اشاره پاکستان ته وا، او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغې استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیاتو شي مګو تاسو شاهد وو د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته سیرما یا د وی پوزي هډو څنګه په بتابات کې وو. ادعا وشو چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه ته وژل شو. سره د دې چې شواهد وړاندې نشو او ترننه هم ډېرې تیرنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسی او نظامی ادرسونه، امنیتی ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یو پلان شوی ډرامه وه، او د دویم ځل دپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین دپاره یو لوبه وه، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نښې نښانې دوی ونه خودې. تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهور غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی. تاسو د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه ډابات کې د وجل کېدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری و وجل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوي ما بولی تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وجل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی؟
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ او هم ویلې چې هر چا دی وجلوي. خاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکون کې لیدل شوی وو، او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کده لیدلې وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بي پيلوټ الوتکو دی ویشې وی حتمان ستاسو اگر راکټ نام رهبری شوی وو او هغه هم کامرې درلودې، نو لطفاً تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وخایوي چې ایمن الزواهری بالکون ته راوتلی او کور کې د څه کول شاید کلو ویښته یې پمنتول ورزش یې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه ښوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې تیرو دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو یا مرسته غواړو یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري. کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو ثباتي درجه تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاری صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلی روان دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي دي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنۍ یو فعال مرکز یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبان په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغو څرګندونو ته په پام او د جو بایدن څرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته، هم تیر اختر مبارک وي. مننه
د بایدن څرګندونې ته وګورو چې بعضې مسایل را څرګند که په مطبوعاتي او په میډیا کې، او د طالبانو د ویان عزت الله مجاهد او د متقي صاحب د څرګندونه په هکله وګورو، نو ډېر مسایل ورته راڅرګندېدل. که چېرته بایدن داسې چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په ځپلو کې، دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګ نورې طرحه کړې ډلې هم شته، او چې ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې د بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن دی. ولې دا هغه ډیپلوماتیکې الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلې بېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونه کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جرحدار خبرې کړې ده. لومړی چې د توحید تړون د طالبانو د واشنګ د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شول دي، یو د بل د پاسه واړ چې په قداره قداره راڅرګند کړي، تر ځمانه پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبان د سی خبرې ته د مشروعیت نیوال سر ده. هغه چې طالبانو دا ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت دی ورته کمرنګي کړه. دریمه خبره دا ده قدرمن مدیر صاحب چې که دې خبرو ته موږ ټوله وګورو چې آیا طالبانو د پردو شاته د امریکا سره په تړونونه کې تللي، نو دا دومره حریم سړی څه دپاره. که چېرته اوس موږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي ګوندو مسؤولین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري، نو بیا نو دا معنی لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه د اور سکروټه د ایرو لاندې ده، فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان را وباسي. او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ د طالبانو نه مرسته وغواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمن الظواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، ډېره شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله، پوځ مکمل انفارمیشن یا معلومات یې ورکوو، او هغه کوردینات چې په هغې کې دای من زواحری او دغه نو د سکتا زمي د لیچ بي پلوت الوتکه د کابل په غار کې هغه عملیات وکړ، او یو څو کسان به کوجه کوجه شو، مګر دا هم څه پرې مجل کو یا پات شو. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او د القاعدې په شان نور تر هغه د لیم موجود دي، ولیکن دا چې متقی وي چې د افغانستان د خاورې موږ چاته ضرر نه رسو، د خپل معنی لري چې اوس پرې دا وی د مخنیوي د لپاره کار کوي، مګر فعالیت دی نه دوی، مګر من حیث یو فریزر فیل قوت د راتلونکې دپاره دغې نه کېدای شي استفاده وکړي، دا خپل ځان په معنا لري. نو په دې لحاظ باندې دغه شتون شته په افغانستان کې، د دې نه څوک څرګند نه شي پټولی، مگر دا چې تعامل مخاله روزګار شوی دی چې اوس مثلا امریکا غواړي که چېرته قدرمند ولیس دغه خبره خبره کوم به راشه ساتو پوښتنه ده هغه خبره ده که چېرته امریکا یقینا په خپله خبره کې صادق وي او صداقت مکاري او رښتیا ووایي نو بیا د مهربانۍ که هغه کسان چې د دوی په تور لیس کې موجود کسان دي همدا د طالبان د ډلې مشران په دې مشرانو باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د ډلې باندې تور لګول چې دا د خپله د یو تروریزم د طرحه کړې یوه ډله ده نو بیا خو د داسې تور لیس سره وباسي او سپین دي چې سپین باسي شي
که بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي را مخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګرې ډلې فعال دي تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډېر اوریدلی دي د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
ښاغله نوري تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه مخکې ښاغله جلیلی هم په اړوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تاري او څېړئ که موږ او تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکا او کمپنی شته نه د اتومي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کړه را نشي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلقیان او پرچمیان او روز لهم همه اگوی روز لیو یا در شورایی پا پانتونونو که یاد که پا افغانستان که که در گلمجم او نوری ملیشی او روز لی در پیگم چوکا در خندار او در مومند خان او در نور و نورو اگر جنگی ملیشی هم همه اگوی روز لیوی در امریکانو پا حضور که پا تیر و شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه هغه د هدفي وزنو هغه د انسانانو د وزنو او د تباهي او هغه د بارودو او هغه صفري او نور قطعات او هغه ملیشي وي هغه د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایي ملیشي جوړ کړی هغه په ازارجات کې او اوزبک او پښتانه او نور دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږه او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوري چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیې د امریکې د ادرس خبرېږي په هغې کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوی نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبري شوی د غټولو ډالو جرلې اساسي جرلې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوی دی او وینوی چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ایسای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی، هغه د جی ایچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک سره یو کس د تورخم لارې راغې او مطبوعات اور باندې تبصرې وکړې، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبان ویلي چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي کپټ مسایلې د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړې وي او وي داعش خبره ده. داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګلباغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدي چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د ملکو غړي وه او د داعش رهبري کوله.
مننه انصاري صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلي صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر وخت تر رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بله شکه قدرمن صاحب، مخکې هم دا اشاره وکړه چې نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب ته اشاره وکړه، تاسو هم چې یو ویشت ډلې ترهګرې ډلې افغانستان کې د تېر نظام د سولې لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث د مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه واچوله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم او معدوم هم پو مګر اوس هم موږ دا نه شو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې. آیا د افغانستان نہ وتی دی یا محو شوی دی او یا هم دا چې شتون د مسکن دی او مساعدت کې چې له کار څخه ورته چې دی ورو لا
بل
چې یو پکې ته زړه درته چې به ته څنګه یا راځل کېږي دا لو بدر دا لو فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر صفه ده چې کېدای شي یو ځل بیا هم سره
جلال صاحب، یو ورستۍ پښتنه او پم دې باندې اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې ولتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
چې د طالبانو سره صحیح چلندونه شي قدرمنو لري او که چېرته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته شي او منفي تعامل رامنځته شي، بېله شکه چې دوی کولی شي نورو دنیا ته نورو نړیو ته نورو هیوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په صفت د کومه کوونکو مرستندویو په شکل باندې کېدای شي دوی خپل غبرګون واخلي.
بلې، مننه جلیلي صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دست چارواکی او واکداران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد ترنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساسات په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمه پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړیو او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیول شي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
ہستا گرانی بوئی کرانی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شری ہمیں زنگو بارا گل کی پورا پرسان کا کہے مر سی کورا دنیا بھی بپا بھی تک تیر بیرا زغنی اڑے سملول وج کے لارا کل کل گدار کورا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گاں پیدائی آشی بکران آسمان آئی ستارہ گل کر جائے کے دار